احمد شبر باشید.
جاوید نعیمی مننه د ازادي راډیو د دې سات دا اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. تر خبرونو وروسته مو د افغانستان د سولې د عالي شورا له دې هیلې خبرو چې له طالبانو سره د سولې خبرې به پیل شي او پاکستان تور پوری کوي چې دغه هیواد د هوایي ځواکونو پر یوې پوځي اډې پرونی برید په افغانستان کې پلان شوی و. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، په هرات ولایت کې د اتصالاتو مخابراتي شرکت د څلور کارکوونکو د وژلو په تور څلور وسلوال طالبان نیول سوي دي. د بلخ ولایت 15 ولسوالۍ د دولت د وسلوال مخالفینو له حضور پاک سوي دي. او په پاکستان کې د هوایي ځواکونو پر یوه اډه د وسلوال طالبانو د برید د تلفاتو شمیر 23 ته ورسېد. د خبرونو تفصیل: په هرات ولایت کې د اتصالاتو مخابراتي شرکت د څلور کارکوونکو د وژنې په تور څلور وسلوال طالبان نیول سوي دي. دغه څلور کارکوونکي د دې ولایت په گذرې ولسوالۍ کې تر تښتونې وروسته وژل سوي دي. د هرات والي ویان احسان الله حیات ازادي راډیو ټول چې دغو کارکوونکو د وژنې په تور څلور وسلوال طالبان نیول سوي او د نورو کسانو د نیولو هڅې روانې دي. چارواکي وایي دغه کسان تېر اونۍ تښتول سوي او اختطاف کوونکو د هر سړي پر سر د هغه له کورنۍ د دیرش لک افغانۍ غوښتنه کړیوه. د بلخ ولایت 15 ولسوالۍ د دولت د وسلوال مخالفینو له حضور پاکي سوي. د بلخ سرپرست ولایت محمد نور چې د دوه پوځي عملیاتو مشري کوي وایي د بلخ جوزجان او سرپل ولایتونو د امنیتي ادارو په همغږي دغه عملیات تنظیم کړی دي. د بلخ چارواکي وایي دا مهال د هوایي ځواک په ملاتړ دغه پوځي عملیات یوازې د چمتال ولسوالۍ په البر سیمه کې روان دي. د دوی په خبره چاربولک، شولګر، زاري او کوشنده هغه ولسوالۍ دي چې د وسلوالو له موجودیت تصفیه سوي دي. د بلخ دامنی قومندانۍ ویان کریم دورانی ازادي راډیو ته وویل د وای د افغانستان د فوز هوایي ځواک له فضا دښمن په نشه کړی چې د دوی څو غړي وژلې او څو موټرونه وروي جوړ کړی دي. تر دې مخکې هم د بلخ ولایت په څو ولسوالۍ کې پوځي عملیات سوي وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پکتیکا ولایت امنیتي وضعیت د شوالي لپاره به په ولایتي اداره کې اصلاحات راسي. د جمهور رئیسات له مطبوعاتي دفتر په خبرسوي اعلامیه کې راغلي چې شاغلی غنی د خبري پروند د پکتیکا له چارواکو سره د دې ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې پر مهال په یو ویډیو کانفرنس کې وکړه. اعلامیه وایي ولسمشر اول د پکتیکا د امنیتي مسولینو راپور واورید، وروسته د دې ولایت د وضعیت د شوالي لپاره په ولایتي اداره کې پر اصلاحاتو ټینګار وکړ. په اعلامیه کې نه دی ولسوي چې بڅ ډول اصلاحات وی او کلب پیلېږي. افغان چارواکي وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل په وړاندې کوم جدي خنډ نشته. د افغانستان د قانونو او پېټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل په وړاندې کوم جدي خنډ نشته. د ټاپي پروژې په مرسته د ترکمنستان غاز د افغانستان له طریقه پاکستان او هند ته انتقالېږي. د قانونو او پېټرولیم وزارت ویان محیدین نوري ازادي راډیو ته وویل
کونون در جریان
4 ماه گذشته ما شاهد دی وای پتی رو څلور میاشت کی تر اوسه د کوم خاند شاهد نه یو کوم حقوقي یا اداري ستونزه هم نه د پیښه سوي چې دغه به هیڅ ټکنې کړي. هله لرو چې د مشرتابه تر ټاکل کې دورسته د ټاپي پروژې کار پیل سي. د ټاپي پروژې د غازو د نلیکی ډیره برخه له افغانستان تیریږي چې د پروژې له پیل سره به یوازې په افغانستان کې 500 زور کسان ته کارونه پیدا سي.
اوس هم څو بهرنی خبرونه. پېښور ته چیرمه د پاکستان د هوایي ځواکونو پر یوه اډه د وسلوال طالبانو د پرونی برید د تلفاتو شمیر 23 ته ورسید چې په دې کې شپږ ویشت کسان د پاکستان د هوایي ځواکونو دي، دیارلس برید کوونکي او څلور هم ملکیان دي. په بډه بیره کې پرونی برید د پاکستان په تاریخ کې پر پوځي تاسیساتو د وسلوال طالبانو تر ټولو خونړی برید ګڼل سوی دی. د دې برید مسؤلیت پاکستاني طالبانو منلی دی. دا لنه د معلومه چې په دغه برید کې څو تنه وسلوالو لاس درلود او څو تنه په تیښته بریالي سوي دي. پېښور ته نږدې تر دې برید وروسته په جنوبي وزیرستان کې د بي پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې یو کور په نشه سوی چې درې سخت دریځ پکښ وسلوال پکښ وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي دوی نه پوهیږي چې دا د امریکا بي پیلوټ الوتکې کړي او که د پاکستان د بي پیلوټ الوتکې لخوا سوي دي.
د ناتو سرمنشي یان ستول تنبرګ به روان اونۍ د لومړي ځل لپاره اوکرين ته ولاړ سي او دغه هیواد له چارواکو سره به د اوکرين پر کړکیچ خبري وکړي. ناتو وایي چې ستول تنبرګ به د سپتمبر په 28مه او 22مه لویف او بیا کیپ ته ولاړ سي او د اوکرين له ولسمشر پیتر پروشنکو، صدر اعظم ارسن یاتسینوک او د پارلمان له رئیس سره به وویني. د ناتو سرمنشي به همداراز د اوکرين د ملي امنیت او دفاعي شورا په غونډه کې برخه واخلي. اوکرين د لویدیز نږدې ملاتړ دی خو د ناتو د اتوشت هیوادونو غړیتوب نه لري. امریکایي چارواکي وایي روسیې سوریه ته جنگي جوټ الوتکې لیږلې دي. دوی دا په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور د زیاتېدو د پلان یوه برخه ګڼي. دې مسئلې پر واشنگټن کې د سوریه په کورنۍ جګړه کې د مسکو د مستقیمې لاسوهنې په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. چارواکو پرون ریټرز اژانس او وال سټریټ ژورنال ورسپانې ته وویل چې روسیې لږ تر لږه څلور تکتیکي جنګي جوټ الوتکې د سوریه لازقې هوایي اډې ته چې د مدیترانې سواحلو ته نږدې پرته ده لیږلې دي. دا د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مهم مرکز ګڼل کیږي. په نور راپورونو کې ویل شوی چې روسیې په تیرو څلورو ساعتونو کې لږ تر لږه څلور بریدګری او ځینې ترانسپورټي څرخی الوتکې دغه هوایي اډې ته رسولې دي. دغه راز په وروستیو ورځو کې د روسیې د سمندري ځواکونو ځینې جنگي کشتۍ هم له بالکان سمندر نه لیدل شوي چې د مدیترانې سمندر خواته روانې وي. او د روسیې او امریکا دفاع وزیرانو لسباندې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبري وکړې او د سوریه پر شخړې بحث وکړ. دوی په خپلو کې دا خبري په داسې حال کې کړې چې د روسیې لخوا په سوریه کې د پوځي تجهیزاتو زیاتوالی د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې په مبارزه کې کړکیچ پیدا کړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي دواړو دفاع وزیرانو آشتن کارټر او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په 500 دقیقې خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو خبرو لپاره پر یوه موافقه بحث وکړ چې څنګه د دواړو هیوادونو پوځونه له کړکیچ او د یو بل په چارو کې له لاسوهنې نه لرې وساتل سي. په 2014 میلادي کال کې د روسیې په خاورې پورې د اوکرين د کریمیا د الحاق او د اوکرين په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنې له کبله له مسکو سره په لوړه کچه خبرې ځنډنې سوې. د سوریه د لزخیا په هوایي اډې کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو ځای پر ځای کول د سوریه پر هوایي قلمرو د امریکا او روسیې د هممهاله هوایي جنگي ماموریتونو امکانات زیات کړي دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټوله افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې علي شورا د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تر دې خبرو وروسته چې د سولې خبري به شروع کیږي دغه خبرو ته هیله پیدا شوه.
زه هیله من یم چې په راتلونکي هفته کې به د سولې د مذاکرات پیل شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د پاکستان د پوځ ویان تور پوری کړي چې دغه هیواد د هوایي ځواکونو پر وی اډې پرونی بریډ په افغانستان کې پلان شوی وو.
یي جو لوګ آئے یي افغانستان سے آئے، یي اپریشن افغانستان میں پلان ہو رہا تھا.
دا به هم واوري چې د ملګرو ملتو په غونډه کې چین پر نړیوالو ژغ وکړ چې افغانستان سره مرستې وکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د روسیا او امریکا د دفاع وزیرانو له غونډې خبرو، له لیدنې کتنې خبرو او خبرو البته، او دا ساده واوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو.
زنا خالي چاکور راوړي، زنا بکس پنجه راوړي، انده وسایل تر راوړي، مکتب ته نه داخل تم راوړي.
په دې اړه به هم په دې خبرونه کې واوري چې د کابل په جنو مکتبونو کې خلک بکس پنجه او چاقوګان ګرځي. د افغانستان د سولې علي شورا یو غړی وایي له وسلوالو طالبانو سره به د افغان حکومت د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې پیل شي. دی وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي وروستۍ څرګندونې هیلې بخښونکې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم ورم ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل هیله مند دی چې د افغانستان د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې بې له دې چې د طالبانو خپل منځي اختلافاتو ته پام وشي پیل شي. سالم محمد صالح راپور لري.
د سولې علي شورا یو غړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي نیکولاس هایسم د څرګندونو هرکلی وکړ چې ویلی دی بې له دې چې د طالبانو خپل منځي اختلافاتو ته پام وسي د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې پیل سي. شغلی هایسم دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځشنبې ورځې په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت رابلل سوې وه کړې دي. د افغانستان د سولې عالی شورا غړي او د دې شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي ازادي رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي خبري دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبري ممکن پیل سي. شغلی فوزي هم وویل چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبري په راتلونکو اونیو کې پیل سي.
د افغانستان لپاره د ملل متحد د استازي کوم ترجمونه چې کړی دی هغه امیدوار کننده دي، ځکه د افغانستان په قضیه کې د ملل متحد رول ډیر مهم ده. د ملل متحد له همدردی او مرستې څخه پرته د افغانستان د مسلې حلول ستونزمن کار دی. له دې امله موږ هم امیدوار یو او دا مو امید ده چې طالبان د صلح مسلې ته په کلکه راوړاندې شي، موافقه وکړي. زه هیله من یم چې په راتلونکي هفتو کې به د صلح دغه مذاکرات پیل شي.
نه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي، نه د سولې عالي شورا او نه هم د وسلوالو طالبانو استازو د دغو خبرو بیا پیل ته دقیقه نیټه ټاکلې ده. هممهاله اسلام آباد هم هیله څرګنده کړې چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ ممکن د سولې خبرې بیا پیل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځمې پر ورځ په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل
دا د افغان طالبانو کورنۍ خبره ده چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او په یو امیر متفق شي. البته موږ هیله لرو چې طالبان به د تشدد نه لاس واخلي او مذاکراتو کې به شریک شي. لکه تاسو ته چې معلومه ده، پاکستان ژمن دی چې د افغانستان مذاکراتي او مفاهمتي عمل کې د سہولت کار کردار جاری وساتي.
له وسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو مخامخ خبرې چې د پاکستان په مری سیمه کې کېدونکې وې، د جولای میاشتې په وروستیو کې د ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو پیدا کېدو له کبله وځنډېدې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم وړ مورز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په څو اونیو کې به له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. امنیت شورا ته بیا په ملګرو ملتونو کې د چین استازي ویلي دي چې نړیوالې هڅولې دي چې له افغانستان سره مرستې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین همکاري ورته ډېرې مهمې دي. په دې اړه تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
افغان حکومت وایي چې د چین د خلکو جمهوریت تل ورسره همکاري کړي او ورستې هڅې د ستایلو دي. په ملګرو ملتونو کې د چین هیواد دایمي استازي د امنیت شورا په یو غونډه کې چې د افغانستان د حالت په ارزونې جوړه شوې وه، په نړیوالو غږ وکړ چې له افغانستان سره د اقتصادي ثبات او بیا رغونې په برخو کې دایمي همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین نه یوازې په دوه اړخیزو بلکې په سیمه ایزو او نړیواله کچه له افغانستان سره خپلې همکاري کړي او مرستې ورته ارزښت لري. د وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه داسې وویل: ملګری او گاونډی هیواد د چین د خلکو جمهوریت په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره ګټورې مرستې کړې دي. اوس هم له افغانستان سره خپل مرستو ته ژمن دی. چین د سیمې او نړۍ په کچه په نړیوالو غونډو کې له افغانستان سره ولاړ پاتې شوی او همکاري ورسره کړې ده. د چین همکاري د افغانستان لپاره د قدر وړ دی او هر کله ترې کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې تیره ورځ په نیویارک کې وشوه، د چین دایمي استازي لیو جی وویل چې افغانستان اوس وخت بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ په برخو کې له ننګونو سره مخ دی. ښاغلی جی وویل چې د دغو ننګونو او ستونزو په پای ته رسولو کې اړینه ده چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري وکړي. افغان حکومت ویلي چې چین ورته په سیمه کې د یو لوی اقتصادي هیواد په توګه یو مرسته کوونکی ګاونډی دی او تل یې په بیلابیلو برخو کې رغنده همکاري کړې دي. د افغانستان د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د چین همکاري د ټولو هیوادونو په نسبت د دې لپاره د اهمیت وړ دی چې افغانستان ته نږدې دی او په نړۍ کې دویم پیاوړی اقتصاد لري. د کابل پوهنتون استاد او اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر په دې اړه داسې وویل:
چین کولی شي چې په افغانستان کې په اصطلاح مختلفو برخو کې پانګه اچونه وکړي او دغه غږ هم البته د یو ګاونډي په صفت او لوی قدرت اقتصادي په صفت قابل د قدر ده. اما دغه چې مثلا نړیوال بود دغه ته په کومه سترګه وګوري، ولې موږ تاسو وینو دلته سیالۍ هم وجود لري د هیوادو په مابین کې چې آیا
چین تیر کال کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه هیواد ته سفر وکړ، له افغانستان سره تر 2012 کال پورې د 320 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه وکړه او له هغې مخکې هم څو واره په لسګونه میلیونو ډالره مرسته کړې وه. د چارو څېړونکي وایي که چیرته د چین په څیر لوی هیوادونه په افغانستان کې په بنسټیزو چارو پانګونې وکړي، نو دغه هیواد به ډیره لنډه موده کې په یو قوي اقتصاد بدل شي. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید تل د نړیوالې ټولنې ترڅنګ خپل قوي ګاونډي او نږدې هیوادونه وهڅوي چې په دغه هیواد کې پنګونی وکړي او دغه پنګونو د کنټرول لپاره باید خپل ظرفیتي کمزورتیاوي چې ډیر ستونزې رامنځته کړي لمنځه یوسي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
پاکستانی پوځیان وایي چې په بډبیره کې د هوایي ځواکونو پر مرکز د تیرې ورځې په برید کې د هوایي ځواک شپږ ویشت تنه ووژل شول. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم باجوه تیر ماښام رسنیو ته وویل چې د دغه برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و او برید کوونکي له افغانستانه راغلي وو. د خبرې غونډې پر مهال د پاکستان د پوځ د ویان د څرګندونو جزئیات له پېښوره د سبې شفق په راپور کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په پېښور کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یوې اډې د ډلهیز وسلوال برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و او همداراز ادعا کوي چې دغه برید لپاره بریدګر له افغانستانه راغلي و. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی طالبانو د جمعې پر ورځ د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بډبیره سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو کم برید وکړ چې په نتیجه کې د وسلوالو په ګډون درې څلوېښت کسان وژل شول. د پوځي چارواکو په وینا د دغه برید په وژل شو کې د پاکستان د هوایي ځواک شپږ ویشت غړي، څلور اولسي وګړي او دیارلس بریدګر شامل دي. د چارواکو په خبره وسلوالو برید کوونکو عسکري یونیفارم اغوستی او په دوو ډلو کې د پوځیانو د اوسېدو ځای ته ننوتي ول چې هلته یوې ډلې پر جومات برید کړی او شپاړس تنه یې پکې وژلي ول. له بلې خوا د پاکستاني پوځ ویان جنرال عاصم باجوه د جمعې پر ورځ ناوخته په پېښور کې یوې خبرې غونډې ته په وینا کې ادعا وکړه چې پر پوځي اډې دغه برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی او زیاته یې کړه چې د برید پر مهال برید کړ له افغانستانه کنټرولېدل.
یہ جو لوگ آئے یہ افغانستان سے آئے، یہ آپریشن افغانستان میں پلان ہو رہا تھا.
د خلک له افغانستان راغلی ول د دې بریټ پلان په افغانستان کې جوړ شو او له همدې هیواد عملی او کنټرولې ده. دا چې د دې تر شا نور سم حرکت او ریخي په دې اړه استخباراتي دارو کار روان کړي نو زه اوس مهال په دې اړه څه نه وایم، خو د نورو تفصيلات ته تر لاسه کول وروسته به تاسو سره ضرور شریک کړم. باجو همدار زیاته کړه د بریټ پاکستانی طالبانو هغه ډلې کړې چې قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله افغانستان ته تښتېدلې، خو د دې تر څنګ دا هم وویل مونږ هیله لرو چې په افغانستان کې دې پریت پلانې دل باندې مانونه لري چې ګنې په دې کې باندې د هیواد دولت یا کومه تاریخ کې لوي. هغه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې دغه حمله د پلانې دوه ادای سرسری نه بلکې د کره معلوماتو او د ترهګرو د ټلیفونونو د ثبتولو پر بنسټ کړی ده. د وسلوال لخوا په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم دغه برید په تیر دسمبر کې په پېښور کې پر پوځي خونځي تر برید وروسته تر ټولو ستر برید انګیرل کیږي. په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم دا برید په داسې وخت کې شوی چې پاکستاني ځواکونو د تیر 2014 میلادي کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد د ضربیا ضب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د پراخو بریاوو ادعا کوي. د پاکستانی پوځ ویان د طالبانو د برید دغه عملیاتو غبرګونو بالخو ټینګار وکړ چې د ترهګرو او د هغوی د مرستندویانو تر ځپلو پورې به دا عملیات دوام ولري. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پوځ لوی درستیز او نورو سیاسي او پوځي مشرانو په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم د طالبانو برید غندلی او په خبره یې چې دا ډول بریدونه یې حوصلې ټیټولی نه شي بلکې د وروستي تروریست او تروریزم تر ختمېدا به پوځي عملیات دوام ولري.
په فیسبوک کې افغان جونې ستونزې لري. دا مسله نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې چیرل شوې ده. دغه ورسپانو د افغانستان په اړه نور څه خبره کړې دي د رضوان مراد په کتنه کې اور.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې د 2014 کال په پای کې د افغانستان پرې خودل به یو دردونکې تیروتنه وي. ورسپانه لیکي څوارلس کال وړاندې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پیل شوه. پر امریکا د سپتمبر د یولسمې په بریدونو کې 2909 کسان ووژل شول. له هغې راهیسې بیا په افغانستان کې د ماموریت په ترڅ کې 2350 سرتیرو قرباني ورکړې ده تر څو پرې نږدې چې له افغانستان څخه بیا امریکایانو ته کوم ګواښ متوجه شي. واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د امریکا د قربانیو پایله او د دې هیواد راتلونکی اوس په هغو پرېکړو پورې تړلی دی چې باید اوس وشي. ورسپانه لیکي ولسمشر بارک اوباما به پریکړه کوي چې څومره سرتیری په افغانستان کې پاتې شي او که پاتې کیږي نو د 2014 کال تر پایه به وي او که څنګه. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي طالبانو خپل فعالیتونه زیات کړي دي، د داعش حضور هم اندېښنې پیدا کړي دي او د نړیوالو مالی مرستې هم کمې شوې دي. دا مطلب د لیکوال په وینا دا تحولات په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې د 2014 کال تر پایه ښایي په افغانستان کې یو بهرنی سرتیری هم پاتې نه وي. واشنگتن پوسټ رسپانې په یو بله مقاله کې د انټرنیټي غلو په اړه د ښځو د اندېښنې موضوع یاده کړې ده. افغان خزی وای د انټرنیټي غلو او هکرانو للاسا د فیسبوک لکارولو ویریږي. ورسپانې دی وی افغان میرمنې کې سره خسته ده چې د فیسبوک لپانی تصویرونه غلا شوې دي. دا میرمن ادا کوي چې فیسبوک پانه چا حق کړی ده او د دې تصویرونه په یو جالي پانه کې ایښي دي. فرید احمدی چې د کابل په لویدیځه برخه کې د انټرنیټ کلب لري واشنگتن پوسټ ته ویلي د ښځو په نومونو د فیسبوک پاڼو جوړول 50% کې زیات شوي دي. ورځپاڼې د فیسبوک د نړیوالو تولیداتو د پالیسۍ د مشرې مونیکا بیکرت څرګندونې راخستې چې وایي د هغو کسانو پر وړاندې چې د فیسبوک کارونکو ته ګواښ متوجه کوي دوی هیڅ زغم نه لري. نوموړې ویلي فیسبوک هغه مهال جالي پاڼه په نښه کولی شي چې د پاڼې کارونکي بل چاته د دوستۍ غوښتنه واستوي. په همدې حال کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ویان محمد یاسین سمیم واشنگتن پوسټ ته ویلي دا وزارت دا وړتیا لري چې مجرمان کشف کړي او له هغوی څخه ترلاسه شوي معلومات امنیتي او قضایي ادارو ته وسپاري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ننګرهار معارف ریاست د دې ولایت په هسکه مینه، کوټ او اچین ولسوالیو کې د ښوونځیو د تړلو خبر ورکوي او وایي چې په دې سیمو کې په زرګونو زده کوونکي او ښوونکي له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. د ننګرهار له معارف رئیس محمد آصف شینواری سره فرشتې جلالزی مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې څومره ښوونځي تړل شوي دي. ښاغلی شینواری په ځواب کې وویل
د ننګرهار ولایت په درې ولسوالیو هسته مینه، کوټ او اچین کې په ټولیز ډول 50 ښوونځي چې 15 بابې په هسته مینه کې دي، 21 په کوټ ولسوالۍ کې دي او 12 هغه په اچین کې دي، دا په بشپړ ډول تړل شوی دي او ښوونکو او زده کوونکو ته ښوونځیو ته د ورتګ اجازه نه ورکول. ښوونکي او زده کوونکي د یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. همدارنګه هغه توکي چې په دې ښوونځیو کې دي هغه د معارف شتمني ده او بیت المال دی. موږ سره د دغه توکو د ضایع کېدو اندېښنه هم شته او دا مو هم شریکه کړې چې نږدې په هر ښوونځي کې موږ یو ساینسي لابراتوار لرو، یو کتابتون لرو، هغلته اداري وسایل لرو، میزونه، چوکۍ، الماری، فرشونه او تر ټولو مهم دا چې د زده کوونکو نتایج او وزرګان یو د هغوی هغه ټول کاری سوابق خو دی ښوونځیو کې موجود دي. د دې د ځای کېدو ویره هم شته. په دې ښوونځیو کې د نجونو لیسې شته، د مسلکي او تخنیکي ښوونځي پکې شته، دارالمعلمینونه پکې شته، دینی مدرسې پکې شته. په ټوله کې اټکل د مخې په دغو 50 تر شو ښوونځیو کې نږدې 1500 زده کوونکي چې درېمه برخه یې نجونې جوړوي په زده کړو بوخت وو او د دوی درسي بهیر هم د پاوشاد 500 خون کلخوا پر مخ دیول کېده چې دمګړی د ولایتي ادارې د سپارښتنې له مخې خون کې په نورو ښوونځیو کې په خدمتي ډول ګمارل شوی دی او د زده کوونکو د پاره کچیرې کدوې مقدار شي عمومي چې په ډلې شکل چې تر مشتنې دی الته موږ غوته موقت ډول باندې ښوونځي جوړو د مرسته کوونکو ادارو په مټ باندې خصوصا د یونیسف په مرسته باندې.
دي څه ویلي دي چې ولې دا کار کوي؟ ځکه تعلیم خو اسلامي حق دی د انسانانو.
موږ په همدغه ولسوالیو کې چې ما نمونه واخلو په ټوله کې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې خپل استازي دفترونه لرو، یعنی هلته د پوهنې څانګې لرو. هغوی چې موږ ته کوم معلومات راستولي دي، که څه هم دا ډېر رسمي بڼه ونه لري دا معلومات او یا کېدای شي ډېر کره او دقیق هم نه وي، خو په ځینو سیمو کې داسې ویل شوي دي چې ګواکې دا ښوونځي د دې لپاره تړل شوي چې دوی ته په راتلونکي کې خپل نصاب ورکول کېږي. دغه یو داسې ګونګ حالت دی. موږ هم تر اوسه پورې د ځینې اضافه نور معلومات نه لرو چې د دې ورهاخوا نورې څه خبرې شته.
په ننګرهار کې په نورو کومو سیمو کې مکتبونه دغسې د خطر سره مخامخ دي؟
خصوصا هغه سیمې چې د ډیورنډ پولې ته نږدې پرتې دي. تقریبا د ننګرهار یولس ولسوالۍ چې ډیورنډ ته نږدې پرتې وي او تر ډیره په دغه سیمو کې جګړې هم رامنځته کیږي. نو هر چېرته چې جګړه وي زموږ اندېښنه دا وي چې زموږ ښوونځی به تړل کیږي، زموږ زده کوونکي به شهید کیږي، زموږ ښوونکي به شهید کیږي.
تاسو خو په روان کال کې د خپلو کارکوونکو او د خپلو زده کوونکو د تلفاتو شمیر نه معلوم؟
تاسو دقیق شمیر موږ نه لرو، خو خوشینه سره چې موږ په سګنی کال کې هم د زکوونکو د تلف کېدو خبرونه او واقعیت لرو، هم د ښوونکو لرو.
شنوار صاحب، تاسې مخکې وویل چې له حکومت غواړئ چې پاملرنه وکړي، نو حکومت خو تاسې یاست، څنګه پاملرنه غواړئ تاسې؟
موږ یو نظام درلود، یو سیستم درلود چې د ښوونځیو کې موږ د ملاتړ شوراګانې درلودې. په هر حالت کې دغه شوراګانې د ښوونځي سره همکارې وې. اوس شرایط داسې راغلي چې دغه جوړښت د منځه تللی دی. دې شوراګانو اکثره کارکوونکي د جګړو له امله کډه شوي له یو ځای بل ځای ته. موږ دا نه غواړو چې حکومت دې زموږ هر ښوونځي ته یو څوکیدار یا پولیس ودرایي، ځکه چې 900 ښوونځیو ته چې 200 پولیس ودرایي نو 1800 پولیس کې. موږ نه غواړو چې ښوونځي دې پولیس وساتي، بلکې موږ غواړو حکومت کې دغه سیستم را ورغی. موږ تل دا ویل چې معرف یو غیر سیاسي او غیر فوزي اداره ده، بلکې یو ټولنیزه اداره ده چې هر څوک خپل تصویر ویني. موږ غواړو همدغه تصویر خلکو ته وړاندې کړو، که هغه د مخالف وي که هغه د موافق وي. موږ له توفیر پرته روزنه ورکوو او دا زمینه مساعده کړې ده.
د ننګرهار د معرف رئیس محمد آصف شینواری وویل په هسک کمینه کوټ او چین ولسوالیو کې 55 ښوونځي تړل شوی دي. د کابل ښار د جنو ښوونځیو یو شمیر زده کوونکي د بیباک زده کوونکو لخوا ښوونځیو ته د جنگي وسایلو له راوړلو شکایت لري او وایي چې دوی څو ځله په دغه وسایلو د زده کوونکو د شبل کېدو شاهدان و. ډیری دغه زده کوونکي په دې باور دي چې په ښوونځیو کې انضباط نشته او زده کوونکي ښوونځیو ته د ورتګ په وخت نشي نه تلاش کیږي. دوی له اړوندو حکومتي ادارو غواړي چې ښوونځیو ته دي د بیباک زده کوونکو او کسانو د ورتلو مخه ونیسي. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي دغه مسله ردوي او په ښوونځیو کې د نظم او ډیسپلین خبره کوي. نور حال له کابله د نجیبې سمان پراپور کې.
په کابل کې د ښوونځیو یو شمیر زده کوونکي له هغو ځینو بیباک زده کوونکو چې ښوونځیو ته جنگي وسایل راوړي شکایت کوي او وایي چې دوی څو ځله د دغو وسایلو په ذریعه د زده کوونکو د ژوبل کېدو شاهدان و. ډیری دغه زده کوونکي وایي چې په یو شمیر ښوونځیو کې نظم او ډیسپلین نسته. دغه زده کوونکي له اړوندو ادارو څخه غواړي چې په ښوونځیو کې د دا شان زده کوونکو د اعمالو مخنیوي وکړي. د کابل ښار د ښوونځیو دوه زده کوونکي زمان او جواد په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
زیاتره واچوستن کې مې چوکو
ډیر هلکان دي چې چاخوګان او بوکس پنجر د ځان سره راوړي او چې له ښوونځیو څخه راوځي جنگ کوي. ما خپل لیدلی چې بیا خلک پر ټول شي خو پولیس هیڅکله دې خواته ناراضي.
او لیدل می دی جنا خالدی چوک روڑی جنا بکس پنجی روڑی اندا وسیر تروڑی مکتب ته نه داخل تم روڑی زګه چې مکتب ته چې اول دروازه کې نو زی تلاشی نشته چې تلاشی وی کې غ خپل چې جبونه پوښتې چې چوک روڑی او دا زیاتره دی ولسم دولسم ټولګیز د کون کې.
په همدې حال د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي دغه مسأله ردوي او وایي چې زده کوونکي او هغه کسان چې ښوونځیو ته ننوځي د مربوطه ښوونځیو د انضباط او ډیسپلین د کمیټې د مشخصو کسانو لخوا تلاشي کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویان کبیر حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
ما در هم مکتب خود کمیټه انضباط داریم.
موږ په خپل هرې ښوونځي کې د انضباط کمیټه لرو او هر زده کوونکی چې ښوونځي ته را داخليږي حتی د موبایل راوړل څخه منع کیږي. د ښوونځي په صحه کې هیڅ شي ته اجازه نه ورکول کیږي او د هر چا سره چې دغه ډول خطرناک شیان نیول کیږي قانوني چلند ورسره کیږي.
دا په داسې حال کې د چې یو شمیر افغان کورنۍ غواړي چې په ښوونځیو کې دې زده کوونکو ته د فزیکی شخړو د ضررونو په اړه د مسلکي ښوونکو لخوا معلومات ورکړل سي. خو د ښوونې او روزنې د برخې کارپوهان وایي چې په دې برخه کې نه یوازې د ښوونځیو ادارې بلکې کورنۍ هم باید خپل مسؤلیت ادا کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینګ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
نن تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان پر تجارتي اړیکو بحث کوو او د دې پروګرام یو ساعت هم د ماشومانو ادبیاتو ته ځانګړی شوی دی. وخت ماسپښین له دریو د مازیګر تر پنځو بجو تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. دا ساجی رادو پروان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام درو پدې پروګرام کې ساسو په شخصي شبي پیغامونه خبرو. البته یو یادونه کوم، په اس ام اس کې ټکنیکی مشکل لرو ځکه نه شو خبرولای. اوس هم لند خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه.
په هرات ولایت کې د اتصالاتو مخابراتي شرکت د څلور کارکونکو د وژلو په تور څلور وسلوال طالبان نیول سوي دي. د بلخ ولایت پنځه ولسوالۍ د دولت د وسلوال مخالفینو له حضور پاکې سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پکتیکا ولایت د امنیتي وضعیت د شوالي لپاره به په ولایتي اداره کې اصلاحات راسي. افغان چارواکي وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل په وړاندې کوم جدي خنډ نسته. پېښور ته څیرمه د پاکستان د هوایي ځواکونو پر یوه اډه د وسلوال طالبانو د پرونی برید د تلفات شمیر درو څلوېښتن ته ورسېد. د ناټو سرمنشي یانس ستول تنبرګ پر روان اونۍ د لومړي ځل لپاره اوکراین ته ولاړ سي او دغه هیواد د چارواکو سره به د اوکراین پر کړکېچ خبرې وکړي. امریکایي چارواکي وایي روسیې سوریې ته جنگي جوټ الوتکې لېږلې دي. او د روسیې او امریکا دفاع وزیرانو له څه باندې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې او د سوریې پر شخړې بحث وکړ.
په روانه خبرونه کې وړاندې په اروپا کې د کډوالو په اړه باندې یو راپور خبرو خو اوس پر شو د امریکا او د روسیې د دفاع وزیرانو د ټلیفوني خبرو په اړه. په روسیې کې د سوریې د لازقیه په یو هوایي اډه کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو ځای پر ځای کولو داسې یو حالت رامنځته کړ چې امریکا او روسیه هم مهاله د سوریې پر هوایي قلمرو هوایي جنگي ماموریت مختبوسي. د سوریې د شخړو په اړه د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو په ټلیفون خبرې کړې دي. په دې اړه تفصیل د سالی محمد سالی پر راپور کې.
د روسیې او امریکا دفاع وزیرانو له سباندې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبري وکړې او د سوریې پر شخړې بحث وکړ. د امریکا دفاع وزارت وایي دواړو دفاع وزیرانو اشکارټر او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په 50 دقیقې خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو خبرو لپاره پر یو موافقه بحث وکړ چې څنګه د دواړو هیوادونو پوځونه لکړکېچ او د یو بل په چارو کې للس وهنه لري وساتل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر پرون په واشنگټن کې د روسیې او امریکا د پوځي مشرانو د ورستیو خبرو او په سوریه کې د مسکو د نقش په باب خبري وکړې. زما په نظر موږ تر ډیره هدا هڅه کوو نور معلومات هم ترلاسه کړو چې روسان څه کولی سي او څه په پام کې لري. په ټینګار سره وایو چې غوړو پوسو آیا په عملیاتي کچه هڅه کوي شخړه کمه کړي او د هغې پیښې مخه ونیسي چې ممکن د جنگ په میدان کې پیښ سي. په 2014 میلادي کال کې د روسیې په خاوري پوري د اوکراین د کریمیا سیمې د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنو له کبله له مسکو سره په لوړه کچه خبرې ځنډنې شوې. د سوریې د لازقیه په هوایي اډه کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو ځای پر ځای کولو د سوریې پر هوایي قلمرو د امریکا او روسیې د هم مهاله هوایی جنگی ماموریت د پرمخ پیولو امکانات زیات کړي دي. د امریکا متحده ایالات د هغ ائتلاف مشري کې ویل چې له څه مودې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې پوځي عملیات پرمخ بیایي. اخوا ځینې امریکایي چارواکي وایي روسیې په سوریه کې د خپلو پوځي تجهیزاتو او ځواک د ځای پر ځای کولو په لړ کې دغه هیواد ته جنگي جټ الوتکې لیږلې دي. دغه چارواکو رویټرز اژانس او وال ستریت ژورنال ورسپانې ته پرون ویلي چې روسیې څلور تاکتیکي جنگي جټ الوتکې د مدیترانی سواحلو ته نږدې د لازقیه په هوایي اډه کې ځای پر ځای کړي دي. په نورو راپورونو کې ویل سوي چې روسیې د تیرو 24 ساعتونو په موده کې څلور بریدګرې او ځینې ترانسپورټي څرخې الوتکې دغه هوایي اډې ته لیږلې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پرون په لندن کې وویل د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په دې باور دی چې د مسکو له پوځي مشرانو سره مکالمې مهم ګام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل د امریکا هدف دا دی چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډله ختمه او د دغه هیواد کورونی جګړې ته سیاسي حل لار پیدا شي. روسیا د سوریې د رژیم عمده ملاتړ ګڼل کیږي. د سوریې په شخړه کې تر دا مهاله څه باندې 240,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له دغه هېواده کډې کولو ته مجبور شوي دي.
وړاندې ازادي او اوریدونکي 19 پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې بیا هم یو بهرنی مطلب راخلو. کوریشا ویلي چې له سربیا سره یې تر ډیره بریده خپله پوله تړلې ده تر څو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي. دغه هیواد نورو هیوادونو ته له تلونکو اتو لارو څخه وتړلې دي. بل لور ته بیا هنګري هم درز ویلي چې له رومانیا سره به پر خپله پوله اغزن دیوال وګرځوي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د اروپای اتحادیه غړي هیواد کروشیا چې اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو د سیل مرکز ګرځېدلی دی، له سربیا سره تر ډیره حد خپل سرحد تړلی دی. سربیا چې د اروپای اتحادیه غړي نه دی، ګڼ شمیر پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړې چې لویدیځې اروپا ته ولاړ سي. په همدې حال کې هنګري له کروشیا سره پر پوله او جنوبي سرحد اغزن دیوال جوړول پیل کړل، او سلووینیا بیا له کروشیا سره پر پوله اورګاډي او ترافیک ودرول. د کروشیا د کورنیو چارو وزارت پروند اعلان وکړ چې له سربیا سره نشلوونکې له اتو څخه اوه سره کونه تړلې دي تر څو له مخکې راغلي د زرګونو پناه غوښتونکو سیلونو ته پام وکړي. د وزارت په وینا د کرواشیا پوسټ ویل سوي چې په تیرو دوو ورځو کې دغه هیواد ته د دننه سویو 14,000 پناه غوښتونکو په خاطر تیار اوسي. بلګراد د کرواشیا پر دې اقدام اعتراض کړی، ځکه په فکر یې زرګونه پناه غوښتونکي شایي په سربیا کې بند پاتې سي. خو د هنګري رسنیو پرون خبر ورکړ چې پناه غوښتونکي له کرواشیا څخه هنګري ته اوښتي او له سربیا سره پر پوله یې د هنګري له اغزن دیوال څخه ډډه کړې ده. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیجاتور پرون په بوداپست کې په یو خبري غونډه کې وویل هنګري تر اتنیمو میاشتو پورې د هغه څه په پرتله چې په کرواشیا کې روان دي ډېر مقاومت وکړ. د کرواشیا سیستم چې پناه غوښتونکو ته پاملرنه وکړي په یوه ورځ کې سقوط وکړ. د کرواشیا حکومت اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو لپاره مهمات او اسانتیاوې ختم شوې، او حالاتو ته په کتو سره دا څرګنده ده چې د کرواشیا چارواکو په بشپړه توګه کنټرول له لاسه ورکړي. پر هغه پروسه یې کنټرول له لاسه ورکړي چې په کرواشیا کې روانه ده. هنګری همداراس په پام کې لري چې له رومانیا سره پر خپل پوله اغزن دیوال جوړ کړي. سلووینیا چې له نورو لارو وروسته جرمنی او آستریا ته د تلو بل لار ده، هم پرون اعلان وکړ چې له کرواشیا څخه له پناه غوښتونکو ډک اورګاډي درولي، او شاوخوا یو نیم سل پناه غوښتونکي به بیرته زګریب ته ولیږي، ځکه چې د پرمختلو لپاره یې نور ضروري اسناد نه درلودل. د سلووینیا صدر اعظم میرو سیرار ویلي چې هیواد به یې خلکو ته د شنګن سیمې له قوانینو سره سم د آزاد سفر اجازه ورکوي. سلووینیا بل پناه غوښتونکو څخه درخواستونه ټولوي، خو نورو هیوادونو ته د دوی د اوښتو لپاره به د لارې په توګه د کارېدو اجازه نه ورکوي. د اروپایي اتحادیې 28 غړي هیوادونه نه دي توانېدلي چې په اروپا کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی بحران په اړه څه پرېکړه وکړي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم. د دې بیا تاسو د خپل خبرونی یعنی تاسو د راغلو پیغامونو د خبرېدو وخت را رسیدلی دی. د نورو خبرونو په دوام زموږ یو شمیر اوریدونکو د نورو ستونزو ترڅنګ د ناامنیو په اړه خپل پیغامونه مشتراستولې دي او غواړي چې مسؤلین یې ژغ واوري. نور منځنډم له دوی څخه به واورو. الو،
سلام علیکم. زه روزګان وای چې د افاتو لساري څخه یا کاس خبره کوم. موږ دا مشکلات موږ لاري باندې جنگونه دي. یو پارسال وړه په درې سره درې نیم زر لاري باندې موږ دا شاغلي محترم اشرف غنی صدا غوښتنه لرو چې موږ سره کومه کوي کې. والسلام.
السلام علیکم وروره. د پکتیکا ولایت دی جنخیل ولسوالۍ دی کټواز د تاسو سره خبره کوم. تماس ما دا نظر د وروره د رئیس جمهور صاحب ته یا وزیر دفاع صاحب ته دغه پیغام ده چې دغه په واضح ولسوالۍ باندې د پکتیکا ولایت واضح ولسوالۍ باندې نن لسمه ورځ چې دغه جنگونه کیږي، دغه د پاکستان له طرفه طالبان دهشتګر اوړي، دغه پوستو باندې جنگونه دي، په کلیو باندې، په مالی پولیسو باندې جنگونه دي. کمانډان د پکتیکا دی ولایت قرار ورته ناسته، نه امر ورکوي، نه کومک ورکوي. دغه مې پیغام ده. وسلام مخته.
السلام علیکم زه ټول د آزادۍ وکړم سلامونه وړاندې کوم ما خپل دا ورونه چې دا ګورمه څنګه کړي دا ګورمه څنګه کړي بیا هم نه ولې موږ نو څه کولای چې موږ بلار سو دا خپل ما استبلار سو دا قدر ولا خبرونه دا قدر ولا کوي چې دا موږ دا قدر نو څه کولای چې دا خپل یو ولا ډوډۍ پیدا کوه هغه چې نو کوي موږ د دولت خدمت کوو خپل د افغانستان لپاره خدمت کوو دا مسلمانان چې دا ولاد دې لپاره نه دي چې دا دوی مثلا یا مجبوریت ول دا ګرځ دا احتیاج شکردار بدر خار کوي څوک نه سکولا چې بلار چې دغه منی پر د خپل معاش ونیسي پر د خپل اولاد یې نو کوي نه پکا پیدا کی جنرال صاحب راغې لار خلاص کړو خو څه چې طالب وو طالب وګړه په دغه زنزل پکښې وګړه د ځای بیا ځای کړه مهاجر سو سره که داسې ولا چې ګر طالب هم راغلی ولا دولت هم سوی ولا دوی خپل په ما باندې خپله سوله کړې ولا سره وګر په افغانستان کښې سره کښېنه سره موږ به هم په دې کښې ډېر خوشحاله به هم ولای هرکلی به مونږ کړی ولای ولې خو نن څوک سره وژني ګر دغه د افغانستان یو خپل خلکو سره وژني
د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم بعد د سلامه زه د فقیر اعظم ولسوالۍ نه غږېږم زمونږ په فقیر اعظم کښې داعش زور کړی دی او قومي خان کښې ټول حلال کړه او کورونه یې وسو زه د حکومت څخه هیله کوم چې زمونږ پیغامونه په غور سره واوري وسلام
دوستانو په پیغامونو کې مو د بیلابیلو سیمو څخه د اوریدونکو شکایتونه واوریدل چې یو دوست په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه پیغام راستولی و البته دا یوازینی پیغام نه دی په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه ځینې راپورونه هم خپره سوي دي او د افغانستان ولسي جرګې هم په اړه اندېښنه ښودلې وه همدغې موضوع ته د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې
ما چندی قبل یک عملیات بسیار وسیع را پلانگذاری کردیم و این عملیات موفقانه در جهت عملی خود دستاورد بسیار کلان داشت من جمله در ساعت سارک، شیرزاد، خوگیانی و به تعقیب در طول مدت زمانی که قطعات و جزدام و مردم عالی در روی زاها و در روی مسیر گشت و گذار کرده نتانستند این مسیرها همه باز است و فعل حاکمیت دولتی در روی تعقیم است به تعقیب عملیات موفقانه سارک و شیزاد و خوگیانی و نقاط مختلف دیگه ما عملیات های دیگه در ساحات دیگه تعدید بلند در ولایت ننگرهار و کنر ساحات نورستان داریم این مال آغاز است امیدوار هستیم که در او جاها هم ما دیگر لانه و اما جاگاه های خشونت و بدبختی از اینجا میافرینند دشمن او را سرکوب بسازیم در او جا هم چندی پیش ما یک عملیات خوب داشتیم و فعلا هم سرکوب تعدیدات در ساعت ننگرهار یک جمله اولویت های ماست در این زمان ما به تعقیب عملیات هایی که قبلا در قندوز داشتیم طبعا شما در جریان هستیم در دشت هرچی و چاردره امام صاحب خانباز در اجات اقتاش در اوج هم دشمن ضربات کوبیدنری را دیده بود ولی به هر صورت هنوز هم تعدید در اوج وجود داره و ما در پی تعدیدات در اوی استقامت ها هستیم قطعات و جزفامای ما به خاطر حفظ ثبات در خدمت مردم ولایت قندوز هستن امیدوار هستیم که در اوج هم دشمن برای همیش نابود شود و بالاخره مردم در فضای آزاد آرامه زندگی داشته باشند
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان چې نه یوازې په ننګرهار بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په ټول قوت سره ورسره په مقابله بوخت دي دی ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به دغه ستونزې نورې پای ته ورسیږي او افغانان به په سوله او امن کې ژوند وکړي یوه بل اوریدونکي هم د لوګر د اصري ولسوالۍ په اړه خپل شکایت موږ ته رسولی دی چې دا شکایت به پخپله د ده څخه واورو
بله السلام علیکم احمد ظاهر د لوګر ولایت د اصري ولسوالۍ څخه اصري کې امنیتي ځواکونه شتون لري خو څوک په استعمالولو نه پوهېږي د لپورې غایب ده زمونږ د لوګر او د قاسم غره په نوم یادوو د لوګروالو طالبانو هم سرک راخېزولی ده او جګویه کې ولاړې دي زمونږ مکتبونه هم د یوې مسره ایسته تړلي دي د وسلوالو طالبانو په امر باید چې حضره ته امنیتي ځواکونه نور هم راواستلې وسلام
دې غوښتنې ته بیا هم د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان داسې ځواب وایي
ما به مردم لوګر اطمینان زیره میتم که اردوی ملی همیشه در خدمت شماست
و همون ترتیبی که شما در جریان هستین، چند قبل ما یک عملیات بسیار خوب را در راگونشار داشتیم که دشمن تلفات بسیار زیاد را دیدن، تحکیمات و استحکامات منا تخریب شد، تعداد سلاح و وسایل در اوجه به غنیمت گرفته شد و فعلا وضعیت به گونه است در اوجه که یک تغییر بسیار کلی محسوس است از دیدگاه نه تنها قرارگاه و قطعات و جسمای اردوی ملی، بلکه از دید مردم شریف لوگر که یک عملیات بسیار خوبی دارن و به تعقیب ازی و به تعقیب دشمن ما فعالیت‌های بعدی خودم در روی استقامت می‌داشته باشیم تا مردم لوگر در فضای آزاد با آرامش خاطر زندگی داشته باشند. فقط دو روز میشه که ما یک عملیات بسیار کلان در اوجه ختم کردیم، ولی اینطور نیست که پلان‌های عملیاتی ما در روی ساحات ختم شده باشه. ما به تعقیب پلان‌ها و برنامه کاری دیگه خودم داریم، مثل که در حضر صورت گرفت، مثل که در غنشار صورت گرفت، مثل که در نقاط دیگه هم انشاءالله ما مردم لوگر از تکلیف و از رنج و از عذاب رورستان و دشمنان مردم افغانستان امیدوار هستیم که به ایمای خود از اونا، یعنی به ایمای خود مردم لوگر، برای همیشه همه ما در فضای سلامیز و ثبات زندگی کنند.
دوستانو سو روزی براندی ده همده ازری ولسوالی ده امنیت پاره ده لوگر والی محمد حلیم فدایی هم لازادی رادیو سره مرکه کرده و او پا ده اره دست ویلی و
تاس پویگی چه زین ولسوالی خوصن ازره لاتو کلو راهیسی کلا بنده و لاری بندی وی مجروع که ولسوالی چه پا یو متبادل کار باندی فکر رو کرو چه بلاخره اغا لار خلاصه شو پا ازره کی نیوازی ده چه لار پا امنیت کی تأثیر لری بلکه له اقتصادی پلو او همدارنګ له نورو دهقانانو او دی ازر له اوسیدونکو سره هم مرسته کوي تر څو غو کولای شي مرکز او بازار ته د خپل زراعتي توکو او نورو مسایلو لپاره لار پیدا کړي. موږ ازر ته سرحدي لوا انتقال کړي، د محلي پولیسو تشکیل مو الته زیات کړي دي او هغه الته رسیدلې دي. په خوخی کې د محلي پولیسو ایجاد شوی، د نظم عامه قطعات تلتر رسیدلی دی او همدارنگا دی رهبری پا کچه باندی پا لمرتو بونو باندی دی طولو امنیتی و ملکی مسئولینو ترمنز یو توافق موجوده او همدارنگا سرنگا لامنیت سر زموش خدماتی انکشافی موضوعات مرسته کولیسی.
د لوګر والی محمد حلیم فدایی و اوس به هم ورسو د نورو دوستانو پیغامونو ته چې په جنوبی ولایتونو کې له امنیتی ستونزو څخه شکایت کړی دی.
سلامونه اونې کې عبدالغفار د مرجی ولسوالۍ د ستانی د سیند څخه دغه عملیات چې راغلی دی وره زموږ ایوانان زموږ دنیا وي، قسم په خدای چې ټوله یې چیر کړی دی، نوی شی په کور کې ولاکه پرېښی دی، یا دې عملیات بند کړي یا دې عملیات وکړي، منطقه دې ونیسي چې نه عملیات کولی شي او نه جنګ کولی شي. دوی د خلکو په کورو کې لوېدلی دي، د خلکو دنیا یې کنجت یاله په قسم په خدای چې وړي دي، او وري څکه چې وړي حلالي هغه د خلکو دنیا یې وړي، هغه شی چې د قیمت یې هغه دوی وړي کشتونه د ټولو د وچ ولا دا څنګه عملیات دا څنګه.
السلام علیکم، زه پر اډه ولایت د بلګلت ډول کوالی خدام ایران تاسو پر دم ورته دا موږ ډیر د دغه په آزاد د خصوص د قانون راغورځي او توپونه د کورو باندې خپل ډیر خلک په ځکه کړي موږ د خصوص چارواکو په لور دا بانک یو. السلام
یا سنگین علم د ولادت سنگین مصالح سره په تماس کې ما آزادۍ تور کارکون خدمت نه سلام نور سره بیا یو سلام سلام نو شر اشرف کوم د ډاکټر عبد الله کورنی او سر چار تر ورته کېږي ما دا راته غاڼې روز دې زلمانو مخنيسه علم د ولادت سنگین مصالح سره غلا تر شو کېږي د باغران مخ دی ونيسه زمیندار کې ونيسه دا غم کې دې عملیاتونه په شروع کې چا کېږي په شروع کې هغه مخې ونيوي یو خاطه بس کراري د شي نه ان کله چې دې ټول وګونه دغه خواسه کېږي تشکیل دغه خواسه کېږي پر هغه لور تر روان دي هغه مخې ګرځې چې یو د باغران او زمیندار د امریکې په توګه نیسي څنګه دا به شوای دی د خدای لپاره ځکه چې یو د یو بار کې سي یو نسل وسه ولا کلار کېږي د دې لې چارو په شای د وطن تر او شوای څنګه دا تر شوای چې جرمني نه راځي چې ما ودا بل په غوښه راځي چې دوه لکه سیره ساخلی 3000 2000 3000 5000 نو دې ته کې ما دا غته نه بيزرو نو مخامت ورسېږي.
السلام علیکم، زه عبد الحکیم له هلمند ولایت البته له شکر صاحب د سلسله کا تماسیم سپاره ټول وکړو چرواک ته دغه هیله ده چې مسافره ولې سالی ته پام لري نه وکړي او ژر تر ژره د وسلام طالبان څخه پاتې کې نو ښه وخت شي.
السلام علیکم،
زپاین د نار اسرائیل څخه خبره کوم مساکله کې ونی ول شي ونی ول وس د کوارې د ګریش د سنگینو د کجکې دي زه د دغه د لوړ چارواک ته دا یل کوم چې دا وسی د دغه ول سالې کارو کې کنه دا ولا شي اخر اخر یې لاسته ونل وی و سلام
د هلمند د مساقله ولسوالۍ د امنیت په اړه مو د اوریدونکو څرګندونی واوریدلې د همدې سیمې په اړه زموږ همکار صفی الله ستانکسی د هلمند د امنیت قمندان جنرال نبی جان ملاخیل سره مرکه کړې چې مهم ټکی داسې دي
د وطن دښمنانو د خپل بادارانو په دستور باندې په مساقله ولسوالۍ کې په بعضو مناطقو باندې حمله کولې او غوښتل چې د مساقله ولسوالۍ باتور ولس د غم په تغربه نه کوي ولې خوشبختانه چې د مساقله ولسوالۍ کې افغان امنیتي قوتونو او دفاعي قوتونو په یو لوی منظم او پلان شوي عملیات باندې فایل کړی ده. عملیات الحمدلله ډېر ښه روان دي.
ښاغلی قمندان صاحب، دغه عملیات به تر څه وخته پورې دوام کوي؟ آیا داسې مشخص پلان مرته نیولی که څنګه؟
دا عملیات به تر هغه دوام کوي څو پورې چې د ترهګرو او د نورو د مزدورانو او د پردیو په دستور باندې پلانونه څو جنګیږي یو نفر په مساقله ولسوالۍ
بله قمندان صاحب، په مساقله کې چې څو وخت مخکې طالبانو دغه ځینې سیمې نیولې وې، بیرته افغان ځواکونه ونیولې، آیا اوس هم ځینې سیمې د دوی په ولکه کې شته که څنګه؟
مساقله ډېره لویه ولسوالۍ ده، نو مناطق سیمې ډېرې پراخه دي. افغان امنیتي او دفاعي قوتونو به په ټوله مساقله کې انشاءالله دا تصویري عملیات ترسره کوي څو پورې چې سوله ییزه فضا په مساقله کې د مستقله د باتو سره
مرسته. ښاغلی قمندان صاحب، آیا بهرنیو ځواکونو نه هم مرسته غوښتل کیږي په دغو عملیاتو کې؟ په هوایی عملیاتو کې که څنګه؟ آیا هوایی عملیات هم شته که څنګه؟
په کشتی باش که موږ سره دوستان کومک کوي، ولی په نور برخو کې
وروستۍ پوښتنه، څومره مطمئن یاست چې مساقله به بالاخره د طالبانو له وجوده تصفیه شي؟
زه په دې باندې مطمئن یم، د مساقله باتور ولس د خپل نظام خپل دولت سره همکاره ده، همکاري ورسره کوي. د هغوی په کومک همکاري باندې افغان امنیتي او دفاعي قوتونه تر خپل توان طاقت نه افزودي هلته کار کوي انشاءالله تعالی، او دا وظیفه به په سر رسوي. دا منظم پلان شوي عملیات دي چې هغه به ترسره کیږي او سوله ییزه فضا به رامنځته کیږي. د مساقله ولس
د ازادي او اوریدونکو د خپرونې مینهوالو پر امنیتي مسایلو سربیره ځینو اوریدونکو پر نورو مسایلو هم خپل نظرونه زموږ په پیغام ثبتونکي دستګاه کې پریښي دي چې د دوی په غږونو کې به یې واورو. البته د پیغامونو تر خپرولو د مخه دا یادونه کوم چې دغه ټول موضوعات د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. دا تاسو او دا هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم استاد الله، استاد سرانا د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ وسیره د کندهار سار څخه تاسو ته پیغام پریږدم. موږ د دولت څخه دا هیله ده چې موږ د معروف ولسوالۍ د افغانستان د خاري په نظر وکتل شي. موږ ولسوالۍ د زیات مشکلات سره مخامخ ده چې نه سړک پوخته وي دی او نه مکتبونه لرو. را دیارس کارک چې یوه افغان سیم خاده درې دی چې هغه ته خسر د بازار خلک استفاده کوي، ورته هیڅ ځای هم کار نه کوي. وسره
زه خاندره مینوال د پکتیا ولایت د زیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د زړه کومې سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. په هم قدم کې زه د افغانستان جمهور رئیس او د پکتیا والی او د زیارو ولسوالۍ ولسوال څخه خواهش کوم، عرض ورته کوم چې په 14 کالو کې ځاځیو سره اړیر ځاځیو سره وادي کلک کلک وادي وشوې سروې وشوې شدا د 50 کیلومتر سرک نه بیرته پخو اشغل متول غل متول کې حکومت نجدي خواهش کوم چې پکتیا د زیارو ولسوالۍ سرک پر مسکول کې خام ده او ټول خلک دولت سره ملاتړي او ټول خلک په دولت کې دي. متاسفانه دولت ورته خاص توجه نه کوي، سرک خام دي، هر څه تر بي سور دي، خاص توجه نه کوي. دولت هم د جدي خواهش کوي چې د ولسوالۍ د خاص سرک پخ کی د بر مسرک کارونه کی لکه شرنا ولسوالۍ کوم سرک پخ شوی دی، څه یو کار بنیادی کار وته کی څه مصرف شو ټول بزی یو بر مسرف کارونه وشول.
السلام علیکم، زه د موټروان په یو خبرې کوم. د ایران په لار ډیر حالات خراب شوی دي او موټروانان یې پستولې دي، ځینو ته لاسونه پرې کړی دي. نو موږ د اشرف غنی ته دا غواړو چې دا لار ډیر امنیت کې دا ډیر خراب شوی دی، خپل دا چارواکي پکې دغه دي.
سلام علیکم، زه رامدین یم د اورزګان د ولایت د جزو د ولسوالۍ د چونې د کلس خبرې کوم. موږ د دولت سره هند چې موږ کلینیکو ته ولاسو موږ ته شي دوايي نه راکي ګرا شي دوا کړ مړو خلګو تورکي فایز موږ غوروسي.
السلام علیکم. زه حمید الله هم د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زه یو مټروان یم، بار وړونکی مټر چلوم. زموږ په هلمند کې د زموږ والي دا اعلان وکړي چې نور به تاسې په دښتونو او په ریګونو کې مزلونه نه کوئ. نو موږ د نیمروز څخه تر بارانچي پورې کله کله ځو، زیات وخت مو د هغه تجارت دی یا تر ربا ته ځو. نو دا به موږ ته مشکله نه وي چې موږ د نیمروز څخه پر دلارام را ګرځو، بیا پر ګرشت را ځو، د کندهار پر درایي لشکرګاه ته را ځو، بیا د لشکرګاه څخه په ناوه کې او بیا په هزاره جوت کې تېرېږو او بارانچي ته ځو. دا زموږ هم مصرف شو، هم لاره ډېره اوږده شوله. دلته د نیمې ورځې لار ده، هلته موږ د درې سوه ورځه لاره کېږي. او بیا یوازې دا نه، په سلګونو په مټران په دښتونو کې خپل روزګار دپاره کارونه کوي. څوک بوټي کوي، وطن چولي، څوک مالدار دي، څوک بلوڅان دي، څوک په څنګه دي. نو دا به ټول په دا دښتونو کې لارې بندي. دا چې دی اول هلمند ته راغلی دی، زه به نه د غلو پشتیباني کوم، نه به د غلو سره عمل یم. نو اوس چې موږ دغه نیم ورځ را روان شو، بیا تر برنچي پورې ځو، چې موږ سفر هرې پوستې شل شل افغانۍ واخلي، زموږ به څونه مصرف وشي. او بیا دا خلانه شل افغانۍ چاکه مه پوسته، د سړي څخه سل افغانۍ، دوه سوه نیم سل افغانۍ غواړي. وسلام.
السلام علیکم. ملنګ زیم د کونړ ولایت د مرکز اسلامآباد څخه. زموږ په کونړ کې بیکاري زیاته شوې ده او ټول ځوانان خارج ته د تلو لپاره ځانونه چمتو کوي او زیات خلک روان دي. غواړو چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي چې ځوانانو ته د کارونه پیدا کړي تر څو چې د خارج ته د تګ مخه ونیول شي.
محترم ورور، ستا او د نورو اوریدونکو نظر او شکایتونه مو اوریدل چې هر یو ته به ان شاء الله په راتلونکو خبرونو کې له اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړو او دغه ستونزې به ورسره شریکې کړو. د خبرونې په پای کې د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیرې اعلانېږي، در سره ویلې کوي ستاسو د نورو ټلیفونونو په تمه یو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چه پاس
ولاړ نه يم چې کینم دا وخت را باندې ولې او انتظار نه تیریږي بے دردن تیریږي بے دلدارن تیریږي دا ژوند له زهرو